Σιδάκη Κονάν.
سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور لمخې په دې ورستوي کې په دې وخت کې دوه افغانان اعدام شوي دي دا سازمان چې له ایران څخه بهر فعالیت کوي د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه راپور ورکړ چې د دوه افغانان به او سلور نور بندیانو د اعدام حکم تیر چهارشنبه د کارچ په قزل حصار زندان کې عملی شو اعدام شوي کسان د قتل د مخدره توکو قاچاق او جنسي تیری په تور تورن شوي وو د ایران د بشری حقوقو سازمان زیات کړی چې په تور 15 کلونو کې په دې وخت کې د مخدره توکو د قاچاق پورې اړوان اعدامونو د پاموړ ازیت شوی دی دغه سازمان چې په ایران کې د اعدامونو مخالفت کوي ویلي دي چې د روان کال په رئیس په ایران کې درې سوه پنځه نوي کسان په مختلفو تورونو اعدام شوي دي د موټر جوړولو یو چینایي شرکت غواړي چې په افغانستان کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه وکړي د دونګ فنګ ادي موټرنس په نوم د کمپنۍ استازي پرون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له پارسل الحمدلله زاهد سر په کتنه کې ویل چې د دوی شرکت غواړي چې په افغانستان کې د درې نیمو کلونو په موده کې د موټر جوړولو په برخه کې 500 میلیون ډالر ولګوي د دونګ فنګ ادي موټرز استازي وایي چې دوی په هر کال 2000 موټر په افغانستان کې تولیدوي او په دې ډول بل 500 تر 500 افغانانو ته د کار زمينه مساعده شي دا چې شرکت هم وړ موټر جوړوي هم باروړون کې او امبولانسونه جوړوي ایران د بارنوی چار وزیر عباس رخچی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې د اپریل له 28مې وروسته چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې شپږ ویشت اعلانونه وشول شول د اسلام آباد ته د لومړي جوړپوړي بهرني ډیپلومات ته سفر دی پاکستان ته د رخچی تر سفر مخکې هم ایران وړاندیز کړی و چې د پاکستان او هند ترمنځ چې دواړه اټومي وسلې لري د کړکیچ د کمیدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې له عراقچی څخه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف مننه وکړه چې د سولې هڅې کوي پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي چې عراقچی به روانه اونۍ هند ته هم ولاړ شي او روسي خبرم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې و مقام ترلاسه کړ د کرکټ نړیوال شورا په راپور کې چې د دوشمې په ورځ خبر کړی د نړۍ د شلو لوبډلو مقامونه اعلان کړل د دې درجه بندۍ لمخې لمړی مقام د نیوزیلند او بیا د استرالیا د لوبډلې دی او شلم ځای د عربي متحده اماراتو د ټیم دی افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی دی ویل دي چې دا لمړی ځل دی چې افغان لوبډله د 500 اوره سیالیو په درجه بندۍ کې تر دې مقام رسیږي د دې نوې درجه بندۍ لمخې د افغانستان د کرکټ ټیم په 500 اوره لوبو کې تر انګلستان او ویسټ انډیز لوبډلې مخکې شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسا زیرو دوت کوم کې اوریدلی شئ افغانستان ته د راستنې شو کډوالو ستونزې طالبان ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساعت تلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې
او خوست کې د زنګلبانی د مخنیوي غوښتنې
دولت ته دا فکر دی شنه کې ته د پوره چې دغه مخنیوي او چې د زنګلاتي لکه زنه زیه کې څه خپل ول چې ولې شوی دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاروالو نړیوال سازمان یا IOM وايي په تیر 15 سمې شه کې چې باندې سلور میلیونه کسان افغانستان ته ستنې شوي او له 3 میلیونه ډیر بیا له دې واده وتلې دي دا سازمان پروند 2023 کال له جنوري نه ته 2025 کال تر مارچ د افغانستان په پولو کې د خلکو خوځښت په عنوان یو راپور کې ویلي چې دغه تک راته ګونه تر ډیره د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي لاملونو د غیزو لامل دي په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګوندوی ودونو افغانستان ته رسن شوي او هم په دې موده کې له یاتې وده وتلي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي نورحال فیروزی عزیزی ووري
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2024 کال د جنوري له لسمې د 2025 کال د مارچ تر پایه پورې له 1,400,000 ډیر د افغانستان پر پولو تګ راتګونه ثبت کړي دي. د سازمان د 2024 کال د جنوري نه د 2025 کال د مارچ تر میاشتې د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خلکو خوځښت په عنوان په یو راپور کې چې د مې په 15 مې خپور کړی ویلي چې له دې شمېره نږدې 4,300,000 افغانستان ته ستانه شوي او 3,700,000 زیات کسان د هیواد وتلی دي. آی او ایم ویلي چې په 15 میاشتو کې ډیری دغه تګ راتګونه له پاکستان او ایران د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه او میلاک له لارو سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ په پالیسیو کې د بدلونونو، د ناقانونه کډوالو د ایستلو او اقتصادي فشارونو له امله ګڼ شمېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې زیات شمېر افغانان د بیکاریو، ناامنیو او وسلوالو جګړو له امله له هیواده وتلي او په ګاونډیو او غربي هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د راپور له مخې کابل ته د خلکو په تګ راتګ کې زیاتوالی راغلی، په داسې حال کې چې د دایکندي او غزنی په څیر ولایتونو ډیر اوسیدونکي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته تللي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته راستانه شوي او یا هم په دې موده کې له هیواده وتلي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. عبدالقیوم چې یو کال وړاندې له پېښوره کابل ته راستون شوی په دې اړه یو ازادي راډیو ته وویل: افغان مترزې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او څه باندې یو کال مخکې ایران ته تللې، په دې اړه یې وویل:
ما د اقل بشتر از یک سال نزدیک دو سال دوام آوردم، یعنی وقتی فهمیدم که
زه لکتر لگه دو کالا هلتا پاتی شم، خود چه کلا پور شما چه نکیگی او پدی چه که طالبان ما زندان تا بوزی دیر اندیخ منوام، مجبورشم ایران غوره کرم، فعلا پا ایران که خزه لبدترین حالت سر مختی.
در کدوال و نریوال سازمان دغه راپور خیلی چه تا افغانستان لپولو د خلکو تک را تک در گرنو سیاسی، اقتصادی او چولنیزو لاملونو لعمل دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR یوه ورځ وړاندې اعلان کړی چې په اپریل میاشت کې 250,000 افغان کډوال له پاکستانه په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ ده. په سویس کې د ننیو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ګڼو افغان فعالانو او سیاسیونو دا طرحه غیر عادلانه بللې او ویلي دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس سیوی ورځپاڼې پرون خبر ورکړی چې د دغې باد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو استادو د قومیت پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه پښتنو د ایستلو یوه اساسه نظریه مطرح کړې ده. نورحال
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د ایستلو نظریه په دې هیواد کې د ننو بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو، فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورځپاڼې راپور ورکړ چې ښایي پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. دغه ورځپاڼې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسؤلینو د کډوالۍ د برخې کارکوونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو، په ځانګړې توګه جرمني کې، د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابره کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقونو د ځینو ملاتړو او مدافع سازمانونو مرکز دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي له امله ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلی او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب پته مده. ښاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل:
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه زایا چیز معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي جواب په تمه یو،
منتظر پاسخ رسمي است.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواده اجباري ایستل درولې او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقونو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې، ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقونو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړې لمنځه وړي. نوموړي لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل دا معنی لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونونکي بسم الله تابان په خپل اکسپانه لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
یار تصمیم بری باشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریه په اړه کلک غبرګون ښودلی او په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلي چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان خاید طالبانو سره مینه ولري، خو په خبره دا هم یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي دي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجې او د بشري حقونو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي. که څه هم د سویس حکومت په رسمي ډول د دغه نظریې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو دغه هیواد د روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي وو چې دا نوې پریکړه د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوي. دغه هیواد په تیر 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د سویس د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سربراز که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایا کتارې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې دې تارې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. د طالبان حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نواند او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر زهیر شاهین په ملګرو ملتونو کې طالبان ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولي او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی وزیر مهم او حق دی. نورحال په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایق طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي، خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسی رد او اوازې بولي. نوموړي زیاته کړه.
البته طالبان همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن، ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولۍ د څوکۍ د ورکړې غوښتونکي دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغېزناکو هیوادونو جوړه ده، دریځ یې تل واضح دی، تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نه شي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نه شي، دا امر منتفي دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنه کړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایق په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې، د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې بي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند د خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپرنا خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي،
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
اسلامی امارت استازی ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامی امارت د استازی موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامی امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامی امارت د استازی په شتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازی د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو له قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایق طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه، غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنونکي خوس چنباس ازادي راډیو ته وویل،
کوشش وشي چې طالبان هغه کمې ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې، زه فکر نه کوم چې په نږدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران څه د پاسه اتلس کسه هم دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي، او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول، خصوصا بشري حقونه او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو له مخې په یاد سازمان کې د یو هیواد د دایمي استازولۍ څوکۍ یوازې هغو حکومت ته سپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره د اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره کار کولو ته لیواله دی. دا تبصره د دواړو مشرانو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو وروسته وشوه. نور حال په دې راپور کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د غوی په 15مه پر ټولنیز رسنی ټارټس کې ویلیکل چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هغه ته د ترکی د سفر بلنه ورکړې وه او ټاکل شوی ده چې اردغان هم واشنگټن ته راشي. ټرمپ زیاته کړه چې هغه لیواله دی چې د ولسمشر اردغان سره کار وکړي تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ دا وژونکې جګړه سمدلاسه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې کیف او مسکو د اوربان لپاره راضي کړي. هغه مخکې له دې ان بی سی نیوز سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې و چې د سولې تړون لا هم ممکن وي، په داسې حال کې چې دا یې هم یادونه وکړه چې د اوکراین او روسیې سره دغه صبر محدود دی. په هغه مرکه کې چې د می په څلورمه خبره شوې، ټرمپ زیاته کړه یو وخت به راشي چې زه وایم ډیر ښه دوام ورکړي، خپل حماقت ته او جګړې ته دوام ورکړي. ترکیه چې د ناتو غړی دی د روسیې د یرغل لپاره رئیس یې هڅه کړې ده چې د توري بهیري له خپل دوړو ګاونډیو روسیې او اوکراین سره اړیکې وساتي او دوه ځلې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو قربتوب کړی دی. د ټرمپ وینا په دې تلیفوني خبرو کې چې هغه ډيري خې او رغند وبللې، دوه مشرانو د سوری غزي او نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر زته کړ چې د خپل لمړی دورې په جریان کې له اردغان سره اړیکې ډيري خې وي. د ترکیه د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې اردغان په دې تلیفوني اړیکه کې له ایران سره د امریکا د اټومي خبرو اترو ملاتړ هم څرګند کړ. هغه دا هم ویل چې د سوری پر وړاندې د بندیزونو د کمولو لپاره د امریکا هڅه کول شي په بحران ځپلي واد کې د ثبات پر اوسلو کې مرسته وکړي. واشنگټن مخکې ویل چې په دسمبر کې د بشر الاسد لاره کېدو وروسته په سوریې باندې د بندیزونو هر ډول عادي کول به د سوری د نوي چارواکي لخوا د ترګري سره د مبارزې په څیر لمړیتوبونو کې د تایید وړ پرمختګ پوری اړول لري. اردغان په تلیفوني خبرو کې د غزې د مسلې یادونه هم وکړه او ټرمپ ته ویل چې بشر مرستې باید پرته له کوم خنډ څخه غزې ته ورسول شي. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یش میر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستانه د استلو پر مهال خپل کورنوي جلا شوی وای له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تقریبا سخت اندېښمن ګرځي. په ورته وخت کې ملګر ملتونو د ماشومان وجهي سنتقې یونیسف ویلي چې له پاکستان د تورخام لاري په ستنیدونکو کې کډوالو کې شاوخوا 40% ماشومان دي چې ځینې له خپل کورنوي څخه جلا شوی دي. نور حال په دې راپور کې
نه کلن شفیولا چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو لوري ونی ول شو خپل کورنۍ جلا افغانستان ته ستون کړل شو. هغه اوس مهال په ننګرهار کې لوي کورنۍ سره اوسېږي. نوموړي نن دوشنبه د مې 15 ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې دا او داله کورنۍ لري له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي ویل غواړي چې خپل کورنۍ سره بیرته یو ځای شي.
بازار ته مو وتلی و، بازار کنی ولا و اوري زار ته تیر اج کیم کی یم ما ټو رپورټ کو او تم مراد و افغانستان کی پلار ما پاکستان ته پات.
عبدالله چې په پاکستان کې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرلو په ورستیو کې خپل کورنۍ پرته افغانستان ته استول شوی وای چې تازه یو اوخې چې سوار لسکاله عمر لري هم خپل کورنۍ پرته پاکستان له دې هواده استله او اوس دواړه په افغانستان کې له کورنۍ پرته له سختو ستونزو سره مخ دي.
یو میاو کدا غیر رپورټ کړی دی هغه تقریبا هغه سوار لسکاله د چاره دی مور بل عرب کورونه ټول هم دي چاره غوند دي د ګرځي د ته مشکله کله یو قرباني دی یو ورځ دوه ورځې یو کله یو ورځ بل کور کې ولا کې ډوډۍ نه دا ډوډۍ په چا کړ په زړور زړ نه شي خوړل
دا اندېخنې په داسې حال کې دي چې پروند مې په څلورمه د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف راپور ورکړ چې د تورخم لاري هر ورځ زرګون افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې شاوخوا 40% ماشومان دي. یونیسف ویلي چې په دوی کې ډېرې خپل کورنۍ خو یو شمېر له کورنۍ او پالونکو پرته راستنول کیږي. په راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د تورخم پولی تر رسیدي ډېرې پریشان خفه او لمړنۍ توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. یونیسف دوه ونې وړاندې ویلي و چې په تیرو اتو میاشتو کې د بیرته ستنیدو په بهیر کې 202 ماشومان له خپل کورنۍ څخه جلا شوي او خود دغه صندوق په مرسته بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. د اداري ویلو چې په دې موده کې له پاکستان د وستل شوی افغان کډوالو نږدې 2/3 برخه ماشومان او په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د یک شنبه په ورځ خپل ایکسپانه په یو بیان کې اعلان کړی چې په 13 اپریل میاشت کې 2,50,000 افغان کډوال په خورا سختو شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې پر راستنو شوي افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادۍ او د لګیدلو محدودیتونو له کبله لنا سرګند راتلونکي سره مخامخ دي. یو شمیر ستنې شوي کورنۍ وایي چې اوس مهال په افغانستان کې له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه غواړي چې ژر تر ژره ورسره مرستې وشي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قانون غواړي چې د تڼیو له سولې د عدمت په تفریح سیمه کې د ځنګل باندې مخه ونیسي. یا د سیمه چې په نختر او څیړیو، چنارونو او نورو زینتو ونو پوښلې ده، د رخصتې په ورځو کې ورته له بیلابیلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلی کوي. د خوست اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د عدمت د ځنګلونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي، نو یا د سیمه به هم د دې ځای د ځینو نورو غرونو او غونډیو په شان اشاره او سپیرش. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست اوسیدونکو او د تڼیو د غړی جسمی ادمه متتلل یو شمیر سیلانیان له اړوند ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادمه مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادمه مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسیدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادمه مت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل:
اوس وخت کې مونږ ورې دل خلک چې دی ونی وای په دلارو کې ډېر لرګي مونږ ویل دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه سیرو خوست دو مونږ دی دولت پور ګرونه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او دې تڼیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو ته هود وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا بان کې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د اد محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنه ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل:
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات دغه زنه زیه کې خپل ول چې ولي شوی دی یا یس ولای کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ول کڅ هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کم شوي، خدا چې د غړی زسی اوسیدونکو کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډیر شوي دي. ځایی اوسیدونکو نور رحمان غوښتنه کوي چې د غړی زسی اوسیدونکو ته یو شمیر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ور باندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې دغه سیمه خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي غ نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونه چې هغه وهلې دغه طرفه دوی کرنه اقتصاد جوړېدو نه د دولت نه مونږ هم د غوښتنه ده چې دغه سیمه خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه خایسته وي، هم دغه لرګي فاتې وي، هم دغه شته ونه پاتې وي.
د دې په خوا کې د ادمه مت سیمې سیلانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم ادمه مت لاره نه ده جوړه شوې.
ستاسو له پیغامونو
عمره چې مرستې افغانستان سره وشي عمره به د خلکو اقتصاد لږ خوشي او خلق خو خامخه مشکلات خوشته دي ډیر دي. زیاتره خلق خو په دغه کې ستونزې ډیر لري، کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري. کم تعداد خلق به دسی چې هغه به درې وخت خواړه څه برابر کی، ځکه چې دلته مزدوري هم دسی خاص نشته دی او به کیم د ورځې 200 افغاني مزدوري ده او دا یو وړو کې کورم چې دی د ورځې 500-600 پورې مصرف کیږي. توکم داده چې دا هیوادون افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي او افغانستان څه ناڅه په پښو باندې ودرېږي او د دې بېوزلو غریبو خلکو یو څه ناڅه کومک وشي ورسره.
هر سړی ته پته ده او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي چې دغه مرستې وشي، نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کښې ولاړ چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي او غریبانان په دې سه غرمۍ کښې ناست دي، خو چا وس نشته چې کومک ورسره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي میلمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ میلمنه اغلی ګلالۍ کریمي ده. ګلالۍ جانې سلامونه، وخت په خیر. کراته وایي چې ګلالۍ کریمي وخت په زابل کې خبریاله وه، خو دې له خبریالۍ سره خپله مینه نه ده پرې کړې او خپله مینه یې نه ده پرېښې او راغلې ده په فرانسه کې د خبریالۍ کوي. ګلالۍ دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وایي چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بالاخره دلته دې میدامه ورته ورکړې ده.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو ته. هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسې. ډېره زیاته مننه کوم له رسنۍ سره. زما د کوچنیوالي مینه وله او ډېره علاقه مې درلودله چې زه یوه خبریاله، یوه پرزنټر واوسم. د تر څنګ ټول رسنیز یا میډیایي کارونه چې وله زما ورسره مینه ډېره زیاته وله. نو تقریبا زه د دیارلسو کلو وم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له الکانو نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغې کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله. ما د هغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم. رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله. ما امنیتي ستونزې مولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودل. یوسه فعالیتونه مې یوه تلویزیون ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2018 کال پورې ولم. هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالۍ جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغلی افغانستان ته، یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغلل افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یا زما ورشتان معلومېږي، یا مثلا نارینه میلمنو سره خبرې ډېرې کوم، یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور وکړم زما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وضعیت ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل هغه انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پرزنټر، یو خبریاله، یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راشم.
بلې، دغه پاریس ته چې تاسو راغللې، د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلې که نه کوم بل ګاونډي هېواد ته لاړلې؟ بالاخره له هغه ځای څخه بیا تاسو بېرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار څه نوي ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل، لکه زما سرحدونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وې، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وو، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو همالته ولم مدر اوس وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اوږه ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپله لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول، چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور، خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باورو کې اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېره زیات ستونزمنه والا، چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جان مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولارم یو سوشل انټر په کار لاغه می واخستله او بشته کور طرف ته رااله با تماشا می د خپل کورنی سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناست مولو د ډوډۍ اخر کې مې ورته ول چې مور یې خپلار کورنی ټول غوړه ته چې د سيو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار زما د کورنی ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دلته خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخه خپل ځان مونږ سو پیدا کولې ژړل می حالات می شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې او خپل کورنۍ مل لاس ورکړې او خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې ده اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړله لوی مزل دکړې وو لکتر څخه فرانسې ته ورغلی بي ته یو لوی فاصله ده بیا د یو خبريالې په توګه باندې چاغو لکه څنګه چې تاسو خپل هرڅه د لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هرغه یو سچ په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاس کولې سی هغه ټول لاس ورکړل ته غوول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل زموږ سار وختي پرواز لکتر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زما میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیه چکی هغه نو روسي موږ وټال ته یوړ کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډیر زیات ولا ممد سي وداس ولا ما کله چې وداس هم سهار وختي راکړین سلام دغه سهار وختي زما لپاره راکړین سل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خو راپورټ سم ما سره یو بل ملګری می هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پر اصلو دی ورکم گنگ سوالم سی بل نړی کې ولا ما دغه پنده می موټل او پاز می موټل ولا یو د خوشاله احساس مینه کوي اغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه په سویدا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت وټال نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سي نو ماغه سار چې زله خوب راپور زمې بل ډول سار وسمه ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ته پاره
bale bale dalta pa faransa ki pi televizion ki kar kawai sanga mudita pam shu che balakhra ka dum rasun sar makha makhshwi asti bi am gwaade che pa pkhou darige balakhra da maslak che tasilari pa faransa ki pa televizion ki kar kawai
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشې ورته وای په ټول فرانسې کې دا غوښ سره میکا شروع کړي تقریبا یو واټ میاشت لا غوښ سره ما کار کوي یو دا غوښ سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودي زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ژبه په کې زده کړله دا غو د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدي زیاته خوشاله سومه زما خپل فرانسوي دوستانه زما سره غوښتنه وکړه چې دا غره فورم ماته زما فرانسوي دوستانه را لېږلې وو د فرانسې د جنوبيزون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې ریچې وای دا یو ډیر پزرو پوری خبر ده ماته لکه ګلالي تعالی کله ری دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولې دی او د راپور په اړه ډیر شلیکنې سي ولا د دې فلاتونه می ولیدل بیا زه دې تلواله کړم چې زله دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی د برخ نور هم لا پیاوړي سي نو بیا دوی ډیر خوشاله سول چې دوی سره می کار شروع کړو اوس فعلاً د پښتو خپرونی دوستانه خپرونی او بشنو وګ خپرونی او د لنډي خپرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خپرونی بندي شوې دي یا دغه ډول خپرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشالي د خپل ولر اس پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم، از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونډه مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مورا مسلکه، او ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دا غوله سي دا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولسته حالت مور فعلاً تفریح پرونه نه لرو، مور د سي خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولسته هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې فکر بل ډول سي. نو هم دا یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لو وزات هم خبر سټ هغه په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په سره ولدی دا غو د جالب خاطرات هم خبر سی او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغلی بخصوص خبر اعلان چي دي هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبر اعلان ته چې هغه پرسونی کی کار کړی، پرسونی کی پوره تجربه ولري او پرسونی زو فعالیتونه یا پرسونی سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوز کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې ډیر فرصت دا هم مېرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مکو ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ولا او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول، خپل فرانسې ژبې کې کوم غلطۍ نه مدرو د لاغه مسلا کول. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بشته رسنۍ برخې ته راسم، په رسنۍ کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره می کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپل هیر بل لاس نه درو کړی او په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام ورکوم، پر رسنۍ کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو، کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی مینس کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کړي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندل مې یز مالو نوم سره باشناول هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مل دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ماته کتل دا دوی د اکثر عمل باندې ما باندې بشنه نه لګې که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولای شم نه ورا کوله اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلانس او ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور دلا ما یو رقم نو امیدې سازو می کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولی سیسه وسی ولی مرار سره لاس ورکو ولی مش خپل وطن له لاس ورکو ولی مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولی ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرن ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې کته هم ځینې مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم دې ځینې پیسې پیدا کې هم ځینې خلکو سره آشنا کې لم ځینې ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر نارام وم هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله هغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې هلته د تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم
bale bale raza che yow maqaisa ko da che nazabal na takabal taragli yow bla khabia kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pal kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injlita bi ala ghiz sa kabal taragli bi ala kabal tar france pur ra rasid udal ta pa television ki kar ke da maqaisa bi bas ka mawta ko tumra abda maqaisi wardi
der jalib kisada usay jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه دا چې البته د شوزي په فعالیتونو باندې البته انجلې چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د شغل سره اساس دي کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران لمه سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به لمه سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې ما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پرسنه کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و از ما مور کې از ما مشور ور له ما سره ام غاجوال یې از ما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر از ما پلان ته ویل چې سالور نن نه راغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې د سر کار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنه سو فعالیتونه کې بوخت ده کله چې پلان میکور تر علي ماتول شته د سره کار شروع کړی دا د ماغه مدیر نو میرات واخستل رات واخسته ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سيرو واشته بیا مور نو ورته مخته وخت مخته سوال چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یاد وای مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیر یاد ولا بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسنی کې کار کوي باید د ځای نه باندې سی او ډیر کوښښ یو هغه وخت کې پدې شان زیس نه پوهم چې اختر څه ته وای ګوا څه ته وای ما فکر کوي چې هغه نار نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوي نو وخت پته ردو سره په دې څه زونه باندې پوسمه چې زموږ په ټوله نه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هغه نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته مله هم نه چې څونځي سره مخامخ سم بل خره بیا رالم تابلت
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړله کده خوانزي له دوران درته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به البته د مینالم د خبر علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زه ولرم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ولا هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخپله هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چرسونه کی کارو کې اما کورنی به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یم لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکي دا وی مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي
bale bale یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزلت دې ورکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه سمه یا دوري وکړه د 150 کالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په شو بعد باندې نه پویږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبري علي ما دا اکسلاماتون دا فلاتونه چې مال دل یا دا چلان چې مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا ځینې خبري علي تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره ته دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لا لاس نور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیر زیات به مې خپل هیر لا لاس نه بل
هم څو حسابله ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دې خپل هیر دې بل لا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حسابله څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته واقعا وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور هلي ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لا لاس ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه سخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري علي سم یا د سینما برخې څوک سم په پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري ورخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ک شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یاغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزه سخه مختبي سي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي دا خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المار تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم ته وسو
bale pa urusi ke bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سوند لا هم خات منی دي سوند لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یادوري وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسوند سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کوم زه مې خپل لارمي تغیر کړی خپل ماسک مې اچولې خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته، ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا ښکلي مرکمه موږ سره وکوله، مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
I am